The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدر منور دن کو سحر مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا نن د سیشن بیروس کال 2014 د فروری د میاشتې 9 منیټه دا وخت سعودي په پېښور کې د سحر شپږ او کابل کې 15 نیمه بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د فروری د میاشتې 8 منیټه دا او د شپې 8 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصير احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د خیبر پښتونخوا په پېښور ډیویژن کې ډاکټرانو لنن څخه د کار بندیز اعلان کړی او حکومت وایي د ډاکټرانو احتجاج لا قانون دی. ملګری ملتونه وایي په شام کې حکومت او مخالفه وسله والی ډلې په لوړه کچه جنگي جنایتونو کې لاس لري او له امنیتي شورا څخه د بندیزونو لګولو غوښتنه کړې. او د امریکا په نیوی همشر ایالت کې به د هیواد د صدرتی کاندیدانو ترمنځ د دویم پړاو سیالۍ د سه شنبې په سهار پیل کیږي. راپورونه وایي هلته واوره هم شروع ده چې رای اغیزمنې کولی سي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په پېښور ډیویژن کې ډاکټرانو وایي د خپلو غوښتنو لپاره به نن د سه شنبې پر ورځ احتجاج او کاربندیز کوي. د دوی په وینا دغه کاربندیز په روغتیایي ادارو کې د اصلاحاتو د قانون او د روغتیا د عالي زده کړو د تحلیل په ضد وي. په عین حال کې د ایالت د روغتیا وزیر شهرام ترک یوه خبري کنفرانس ته ویلي د ډاکټرانو کاربندیز غیر قانوني دی او د اصلاحاتو قانون دوی د ټولو ګوندونو په سلا جوړ کړی دی. د روغتیا وزیر د لازمي خدماتو قانون د عملي کولو اعلان هم کړی چې له لورې وي ډاکټران کاربندیز نسی کولی. په افغانستان کې چارواکي او قبایلي مشران وایي د داعش وسلوالې ډلې و گاونډي پاکستان ته د کاچاک لپاره د افغانستان په ځینې ختیځ سیمو کې د درختو د پرې کولو باندې شروع کړې ده. په ننګرهار کې ځایي خلک وایي په اچین، نازیان او دیبالا ولسوالیو کې د درختو پرې کولو لپاره ترګرې ډلې مشینان هم راغوښتي دي. امریکا د سعودي عربستان د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي په شام کې دننه د ائتلافي مځکني عملیاتو د ملاتړ لپاره به ځانګړي قواوې پر ځای کوي. په واشنگټن کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د دوشنبې پر ورځ ویلي چې شام ته د ځواکونو امادګي د مځکني هڅو د امریکا له مشري سره تړلې ده، خو هغه د سعودي پوجونو د شمیر د ګمارنې نیټه او هدفونو په باب معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه او ویویل چې سعودي پوجونه به د نړیوال ائتلاف برخه او داسې عملیات به کوي لکه څنګه چې په خوا کړی دي. د روسیې او ایران په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونو ستراتیژیک شار حلب ته لاره برابر کړی او ګواښ یې کړی چې هغه قواوې به راګیروي چې د صدر بشار الاسد حکومت سره له تیرو 15 کلونو راهیسې په جګړه اخته دي. یو پوجي څېړونکي عمر لمرانی ویلي که چیرې داسې وسي د یاغیانو پرمختګ به له منځه ولاړ سي. او د ملګری ملتونو یو تازه رپورټ کې د شام په جګړه کې راشکیل ډلو لخوا په زرهاو شامی زندانیانو د وژنې تفصیل ورکول سوی. دغه رپورټ د یو نړیوال خپلواکه کمیسیون لخوا په شام کې د پلټونو وروسته تیار سوی او د ملګری ملتونو له امنیتي شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د مشکوکو ډلو او شخصیتو په ضد بندیزونه ولګوي. د کناډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي چې د هغه هیواد په شام او عراق کې د تندروانو په مرکزونو له 28 فروری څخه بمبارونه بند کړي. د د پویناله هوایي بریدونو څخه ځایي خلکو ته اوږدمهاله ګټې نسی رسول کېدای. تیر کال په اکتوبر کې وزیر اعظم جوړیدونکی ترودو خپل د انتخابي کمپاین په مهال له شام او عراق څخه د خپلو شپږ جنگي الوتکو د بیرته راغوښتلو اعلان کړی و. ښاغلي ترودو دا خبرې په اوټاوا کې کړې خو د نوموړي مخالفینو د ده په اعلان نیوکې کړې دي او وایي کناډا د داعش په ضد له جګړې څخه پر شا روانه ده. د امریکا په نیو هامپشر کې صدارتي کاندیدان د دوشنبې تر ناوخته پورې په تماسونو بوخت و. دا په داسې حال چې هلته واوره اورېده. کاندیدان هڅه کوي چې هغه رای ورکوونکي کانی کې چاته چې د هغوی پیغام سم نه دی رسېدلی. هلته به د کاندیدانو ترمنځ محلي سیالي د سه شنبې پر ورځ ترسره کیږي. صدر براک اوباما د امریکا له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې امریکا او نورو هیوادونو کې د زیکا وایرس په ضد اقداماتو لپاره د 1.8 بلیون ډالرو د بیړني فنډ منظوري ورکړي. د روغتیا امریکایي چارواکي وایي دا فند د درمل جوړونې د ښه معایناتو او د زیکا او تازه زیږیدنې ماشومانو د کمزور دماغ ترمنځ د اړیکو په اړه د څېړنو لپاره ډیر مهم دی. سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ یوه بیان کې ویلي دا فند به د زیکا وایرس څخه د مخنیوي لپاره د لازمي ستراتیژي لپاره هم ملاتړ وي. ملګری ملتونو د دوشنبې پر ورځ خبرداری ورکړی چې جنوبي سودان کې د خوراک کموالی به په زرهاو ولسي وګړو کې د لوږې خطرناکه کچه رامنځته کړي. دغه خبرداری له هغه رپورټ وروسته ورکول شوی چې وایي نږدې 28 لکه کسان یا د آبادۍ 30% برخه د روان کال تر مارچ پورې د خوراک له سخت کمی سره به مخ شي. ملګری ملتونه وایي دغه وضع شایي چې د اپریل او جولای ترمنځ نوره هم خراب شي کله چې په روایتي توګه د خوراکي موادو کمبود رامنځته شي. او قدرمنو اوریدونکو تاسو ته یادونه وکړو چې د تیر شنبه یا خالی پر وځ د بلوچستان ایالت مرکزی شهر کوټه کې د یو ځانمرګي برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویاند محمد خراسانی پر خپل غړه خسته. په هغه ورځ زموږ په یوه ماښامنۍ خبرونه کې د چاودنې د مسؤلیت په اړه د ټي ټي پي خراسانی ډلې نوم اخیستل سوی و، خو په نورو خبرونو کې بیا د مسؤلیت په باب کره معلومات اوریدونکو ته ورکول سو. ډیوه رادیو تل هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته رسا او کره خبرونه او رپورټونه ورسوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کډر من اوریدونکو سهرنی خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه اغواجی اصله ک سرنګ چوڑانې تاسو په خبرونو کې واردل د خیبر پښتونخوا په پېښور ډیویژن کې ډاکټران وای د خپل غشتونو لپاره بنند د سه شنبه پر ورځ احتجاج او کاربندیس کوي. هم په عین حال کې د یالت د روغتیا وزیر شهرام ترکی یو خبری کانفرنس ته ویل دي چې د ډاکټرانو کاربندیس غیر قانوني دي. په دې باب ل نور معلومات اخلو په سیمه کې د جبر ریډیو له خبريال اسلام الدین ساجد څخه چې دا وخت له مرسره د ټلیفون په لیکه موجود دی. اسلام الدین ساجد سړی مسې او سهار مونږ یک مرغه.
السلام علیکم ډیر مننه ډیر مهرباني کا
کړی ډیر مننه تر ټولو لمخه کا هم د ډاکټرانو د کاربندیز په باب حال راکې چې آیا دا به یوازې تر پېښور ډیویژن پورې محدود وي او کبه د یالت په نورو برخو کې هم وي؟
جی بالکل، نه نه چې کوم د دوی کاربندیز یا د دوی کوم احتجاج دوی اعلان کړی دی نو هغه د پېښور چې کوم غټ هسپتالونه دي پاغیز دی او ورسره چې کوم د ایبټ آباد غټ هسپتال دی نو دا غي حد پورې به محدود وي. خو د دوی د ډاکټرانو او چې کوم د دې هسپتالونو نور سرکاري نوکران په دې کې دي، پیرامیډیک سټاف دی پکې، نرسانی دی پکې، دا نور چې څونه ملازمین دي نو هغوی دا وایي چې د دوی دا احتجاج چې دی نو دا نوري صوبې ته به هم دوی غزای کچري حکومت د دوی غوښتنې نه مني. او دا مسله کا کړی چې د ډیرو سو ورځو نه په خیبر پښتونخوا کې روانه ده چې لکه ډاکټران او چې کوم دا نور سرکاري ملازمین دي د هسپتالونو هغه په احتجاج دي او دا غي بنیادی وجه دا ده چې د حکومت لخوا نه په هسپتالونو کې دننه کم نوی ګامونه روان دي، د کم د لاندې چې حکومت دا وایي چې په هسپتالونو کې عام خلکو ته اسانتیاګانو د پاره دا قسم ګامونه پورته کوي. پاګی کې بده تاسو یې مله کته څنګه تاسو ذکر وکړو چې پرون د صحت وزیر چې کوم مطبوعاتي کانفرنس کړی دی د خیبر پښتونخوا په ټول هسپتالونو کې.
خو اسلام الدین ساجد دغه د شهرام تریکی صاحب مطبوعاتي کانفرنس ولوري ته هم بیا راځو، خو تر ټولو مخه کدار ته وایسه چې د ډاکټرانو غوښتنې څه دي، ولې هم دا کاربندیس کوي؟
ګوره چې د ډاکټرانو په دې کې وو ته دا چې غوښتنې دي، لومبه خو دا دی چې د حکومت چې کوم نوی یو قانون دا وستلی دی دوی وته ایم ټی آی وای میډیکل ټیچینګ انسټیټیوشن اکټ دی او دا غي د لاندې لکه مختلف قسم یو تاسو دا ویل شي چې د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونه چې دي هغه ته مکمل خود مختاري ورته دی وای لکه یو قسم لا شخصي طرف ته روان دي او هغه داسې دي چې هر یو هسپتال چې دی هغه به د دې خبرې پابند وي چې هغه به بیا خپل خرچي او خپل اخراجات چې دي هغه به خپل باندې را پیدا کوي. د حکومت لخوا به هم هغه ته پیسې ملاوي کی د کال یو ګران په شکل کې، خو باقي چې دینو هسپتال به د خپل سیزونو په خپل باندې دي مواري. دویم دا چې کم د ماهر ډاکټرانو پیدا کولو لپاره تقریبا 2 کال وړاندې یو اداره جوړه شوې و چې هغه ته ټي جی ایم آی وای کاکر سید دا هغه یو اداره و چې کم په هر شوبه کې یو ماهر ډاکټر به پیدا کولو
یعنی دغه پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوشن
هغه حکومت ختمه کړله او حکومت دا وایي چې اوس په هر هسپتال مطلب چې کوم غټ هسپتالونه دي نو دا غي په سر باندې با دارنګ اداري جوړیږي د هر یو هسپتال لپاره به ځان ځان د خپل ډاکټرانو هغه پیدا کوي دریم پاره کې دا وایي چې دوی د هر هسپتال په سر باندې بورډ اف گورنر جوړ کو چې پاره کې د بهر نم تنان پکې او د هسپتال چې کوم مشران وي هغه پکې هم پکې او دا غي چیرمن چې دینو هغه زیات با اختیار کو په نسبت د دې چې کوم د حکومت لخوا نه د هسپتال مخکې نو مشران ټاکلې کې دا هغه سره به زیات اختیارات او دا ډاکټران په دې باندې احتجاج کوي چې کوم د تحریک انصاف ګوند مشر د عمران خان نو دا غو ماما دې چې کوم په د لیډرینګ هسپتال یا جرمنی هسپتال چې کوم د خبر پښتونخوا د ټول نګټ هسپتال دی دا غي د بورډ اف گورنر مشري کوي او هغه وړاندې په امریکا کې وو ورسی دینو هغه دلته کې پاکستان ته راغوښتل شوی دی او هغه ورته یو سل ډیر شکم د الاریچ یا جرمنی هسپتال ډاکټران او نور ملاتنین دي نو هغه ته نوټس هم جاری کړی دي او دای ویل دي چې د ټول به د نوکرۍ نه هم لري کوي نو دا هغه سیدونه دي چې په کوم باندې د ډاکټرانو د احتجاج پیل شوی دی او بل یو چې کوم د ټول نه مهمه خبره چې په دې هسپتالونو کې هغه قانون د حکومت لخوا نه هغه اعلان کړی و چې دوی به هغه راولي لکه څنګه چې په پی ای ای کې حکومت هغه لاګو کړو
د لازمی خدماتو کم قانون چې دی کنه
جی
د لازمی خدماتو او شرم طریقې صاحب هم د خواته اشاره کړی چې هم دغه قانون بیرته پر ځای کړی دی او ډاکټران چې دی هغه کاربندیز نسی کولای دی کاربندیز چې دی هغه لا قانون دی کپ دی باب لږ معلومات راکړي
بالکل جی بالکل لکه پرونه وی دغه مطبوعاتي کانفرنس وکول کما هم دغه ذکر کول چې د حکومت دغه ویلی و نه پرونه چې دینو باقی دا اعلان وکاو او هغه قانون چې دینو هغه د پرونه حکومت په ټول خیبر پښتونخوا په سرکاري هسپتالونو کې رایج کړو و چې کوم ډاکټر کوم نرسا کوم پیرامیډیکل سټاف یا هر قسم سرکاري ملازم د اسپیټال هغه احتجاج کوي یا چې دینو هغه د خپل غوښتنو لپاره بهر راوځي نو دغه قانون د لاندې چې دی نو نه یوازې دا غنو کوي دوی ختمول شي
چې هغه او اسلام الدین ساجد پر دې باندې خو ډیر په تفصیل سره
خلو وتر پیدا شو دا نو یقینا کاکر صاحب لکه څنګه چې عمران خان هم 13 ورځې دینو د پی ای ای په ضد باندې په لاهور او په کراچي او په مختلف ځایونو کې راوتلې وو نو دا تران هم د غوي چې لکه الته کې په مرکز کې خو هغه د مرکزي
او یقینا اسلام الدین ساجد صاحب کتا سما اوري مریضان به څومره اغیزمن سي حمله دي څخه چې د ډاکټرانو کاربندیز دي او د حکومت لکه څنګه چې تاسو وایئ د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ شخړه را پیدا سو د دومره مهم ډیویژن کې به مریضان یقینا حمله مشکلات سره مخ کیږي په دې حواله سره حکومت یې د اقداماتو اعلان کړی یا به په خپل د احتجاجي ډاکټرانو څه ویلي
ګورې جی ډاکټران خدا وایي چې کوم ایمرجنسی سرویسز دی لکه هغه مریضان چې کوم د بیړنی حالت کې هسپتال ته راځي نو هغه ته خو به دوی علاج ورکړي ډاکټران به الته کې موجود وي خو چې کوم د او پی ډی او یا د هسپتال په واډو کې کوم مریضان نو هغه ته به هیڅ قسم سرویس دی نه ورکړي مطلب دا وایي د علاج لپاره به نه ډاکټر نه نرس او نه پیرامیډیکل سټاف چې دی هغه به راځي نو یقینا چې د دې نه خو به په زرګونو مریضان چې دی هغه به متاثر کیږي
ډیر مننه
دادا
چې یوازې ډېره مننه اسلام الدین ساجد کور ودان ډېره مننه ډېره مهرباني دا د وایس اف امریکا جو رادیو دا ګلاو کتر منوریدونکو سهرنی خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غوږی استه او سمزو د افغانستان ولوري ته چیرې چې چارواکي وای کبایلی مشران وای چارواکي او قبایلی مشران دواړه وای د داعش وسلوالي ډلې و غونډي پاکستان ته د کاچاک لپاره د افغانستان په ځینې ختیځ سیمو کې د درختو په پرې کولو شروع کړی ده په ننګرهار کې ځای خلک وای په اچین نازیان او دیبالا کې ولسوالیو کې د درختو پرې کولو لپاره ترګری ډلې مشنان هم راغوښتي دي نور تفصیل د وسف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکار وکیل خان درته وړاندې کوي
د ننګرهار د ځای اوسیدونکو تر مخه په روزانه توګه د لرګو ډک ټرکونه گاونډي هیواد پاکستان ته لیږل کیږي ځینې لرګي د افغانستان دننه ځایی بازارونو کې هم خرڅول کیږي په نازیان ولسوالۍ کې یو قبایلي مشر ملک هاشم وایس اف امریکا ته ویلي چې د سمګلینګ دغه کار زیاتره د پاکستان او افغانستان پولې سره خوا او شا سیمو کې ترسره کیږي قبایلي مشران وایي چې افغان حکومت په دغه سمګلینګ باندې سترګې پټې کړې دي ملک افسر څوک چې په اچین ولسوالۍ لړکې کې یو قبایلی مشر دی. وایس اف امریکا ته ویلي چې حکومت په دې لړکې کم ګامونه نه دی اغستی، خو نوموړي زیاته کړې ده چې لرګي د ځایي خلکو په مرسته باندې بازارونو ته وړل کیږي، څوک چې د داعش لپاره د درېمګړي تن په حیث باندې کار کوي. د صوبایي حکومت یو بیان ویلي چې د ونو وخلو دغه مسله د ځایي حکومت سره لا نه ده راپورته کړې شوې. د ننګرهار د زرعي محکمې مشر وایي چې نوموړی په دغه راپور باندې خبر دی، خو زیاته کړې ده چې د ونو کټکولو عمل یوازې په یوې ضلع کې روان دی. د زرعي محکمې مشر څوک چې د انجینیر شاکر په نوم باندې پیژندل کیږي وایي چې د بالا یوازینی هغه ضلع ده چېرته چې ونې وخلې کیږي، او دوی په دې لړکې د ضلع ځایي مشرانو سره په رابطه کې دي چې دغه عمل ودرول شي. که څه هم د ونو وخل یا کټکول او د لرګو جمع کول یا خرڅول په افغانستان کې یو غیر قانوني کار دی، خو دغلته بیا هم د لسیزو راهسې په خاصه توګه د ننګرهار سره په پوله ختیځ کونړ صوبه کې د لرګو سمګلنګ روان دی. د افغانستان د ماحولیاتو د تحفظ ادارې تر مخه یوازې د هیواد په 2% ځمکه باندې ځنګلات دي. پوهان اندازې لګوي چې په دغه کې هر کال 40,000 هکټره ځمکه افغانستان د لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو لپاره پروګرام تر مخه په تیرو دریو لسیزو کې د افغانستان په ځنګلونو کې 50% کمی راغلی دی. چارواکي وایي چې د طالبانو په شمول ګڼې وسلواله ډلې د لرګو په غیر قانوني توګه کاروبار کې لاس لري. محمد رفیق څوک چې د کونړ اوسیدونکو دی وایي چې لرګي د پاکستان پېښور ښار سره سره د ننګرهار د لارې کوټې او بیا کراچۍ او لاهور ته سمګل کیږي، ځینې لرګي بیا د کراچۍ څخه دوبۍ ته هم لیږل کیږي. په کونړ کې د ځایي اوسیدونکو وینا ده چې داعش وسلواله ډله په دغه صوبه کې د پو مضبوطولو هڅې کوي، او داسې راپورونه دي چې ځایي ولس د خپل ځان سره ملګري کوي.
واشنگټن دی قدرمن اوریدونکو، او تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو اوري. د ملګری ملتونو یو ریپورت کې د شام په جګړه کې راشکیل ډلو لخوا په زرهاو او شامي زندانیانو د وژنې تفصیل ورکول سوی. دغه ریپورت د یو نړیوال خپلواک کمیسیون لخوا په شام کې د پلټنو وروسته تیار سوی. نور تفصیل هم د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې. خپلواک پلټونکو په شامي حکومت وسلوال مخالفینو او ترګرو ډلو تور لګولې چې جنگي جنایتونه او د بشر په ضد جنایتونه کوي. دغه پلټونکي وایي د دغه ډلو لخوا په پټو بندیخانو کې د شامي پوجونو د ماشومانو په شمول د ولسي وګړو په لوړه کچه وژنه په خلاص مټ روانه ده. دغه ریپورت چې تر 1640 زیات عیني شاهدان او دستاویزي ثبوتونه پکې شامل دي وایي د شامي حکومت لخوا په یو وخت په زرهاو کسان بند ساتل شوي، او زیاتوي په زرهاو نور د لومړۍ نیونې وروسته بې درکه شوي دي. د خپلواک کمیسیون مشر پاولو سرجیو وایي په حکومتي بندیخانو کې خلک په لویه سویه له تشدد سره مخ دي. د ده په وینا دغه کسان په ناصفه او ډیر زیات ډکو زندانونو کې ساتل کیږي، چیرې چې بیخي کم خوراک ورکول کیږي او صحي اسانتیاوي نسته. هغه زیاته کړه په زرهاو کسان په ډبولو وژل سوي یا بیا د تشدد له امله مړه سوي دي.
State officials are aware that prison conditions often result in the death of detainees. They deliberately try to conceal the fact that these deaths are caused by deliberate acts.
هغه وایي د ریاست چارواکي په دې خبر دي چې د بندیخانو وضع زیاتره وخت د زندانیانو د مرګ سبب سي. دوی په کسته دغه حقیقت پټوي چې دغه مرګونه د یو عمدن عمل په نتیجه کې سوي. په دې جګړه کې یو هم بې قصوره نه دی کمی چې تر 2.5 لک زیاتو انسانانو ژوند اخیستی. ریپورت وایي حکومت مخالفه وسلوالې ډلې او ترګر هم بندیان په ډیر جابرانه چاپیریال کې ساتي. ریپورت کې ویل شوي چې ترګر ډله جبهة النصرة او ځینې یاغي ډلو جنگي جنایتونه کړي، مړی یې کړي، تشدد او ظالمانه وضعیت یې کړی. دې ریپورت کې د داعش وسلوالې ډلې باندې د جدي جنایتونو تور لګول شوی چې پکې تشدد، وژنې، د بشر ضد جنگي جنایتونه او جنگي جنایتونه شامل دي. پلټونکو د ملګری ملتونو په امنیتي شورا ژغ کړی چې د هغه کسانو او ډلو په ضد بندیزونه ولګوي چې ورباندې بندیخانو کې د وژنو، تشدد او په زوره د بې درکیو ګمان کیږي. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د روسیې او ایران په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونو ستراتیژیک شهر حلب ته لاره برابر کړې او ګواښ کړې چې هغه قواوې به راګیروي چې د صدر بشار الاسد له حکومت سره له تیرو 15 کلونو راهیسې په جګړه اخته دي. یو پوځي څېړونکي عمر لمران ویلي که چیرې داسې وسي نو د یاغیانو پرمختګ به له منځه ولاړ سي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د روس جنگی جهازونه شمالی شام کې د سوورز را حسې پر لپسې بمباری کوي چې لوجې د امریکای په مرسته او نور یاغي ځواکونه په سورنګانو او پټو ځایونو کې په پناه اخستو مجبور شوي دي. یو یاغي وسلوال وایس اف امریکا ته ویلي د دوی مورال ډېر راغورځېدلی دی او د اسد مخالف وسلوال داسې محسوسوي چې غربي طاقتونو دوی پرېښودي. د فست تقیم کما عمرت په نوم درې زره ځواکونو وسلوال بریګیډ د سیاسي چارو مشر زکریا ملاحف جی وای د امریکې، برتانیې او فرانس سفیرانو او سفارتي عملی سره خبرې کړې دي او د دوی نه پوښتنه کړې چې دوی د بیانونو ورکولو نه علاوه نور څه کوي. د روس هوایي طاقت او د ایران ځمکني ځواکونو په مرسته د شام حکومتي پوز د الپو ښار شمالي برخې قبضه کړې او د حکومت د کنټرول لاندې د ښار سویلي برخو اړخته روان دي. د شام مسلې سیاسي حل را بيستلو لپاره جنیوا کې د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ 13 هفته د دوو ورځو خبرې اترې د اختلافونو لوبجې زندېدلې دي. د امریکای خارجه وزارت وای د خبرو زندېدو لپاره روس هم ذمہوار دي. د خارجه وزارت ویان جان کربی ویلي دا ډېره ګرانه ده چې څنګه به په عامو خلکو بمباری د امن عمل کې مرسته وکړي. اخوا د جرمنی چانسلر انګلا مارکل شمالی شام کې د روس په غټه کچا بمباری د افسوس وړ بللی او ژمنه یې کړې د ترکی سره به په ګډه همکاري کوي چې یقیني کی روس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په قراردادونو عمل وکړي. انقرې ته د میرمن مارکل د سفر وړاندې د ترکی صدر رجب طیب اردوان په یورپی مشرانو غږ کړی دی چې شام کې د عملیاتو ختمولو لپاره په روس زور راوړي کچر یورپ د کډوالو لړۍ کمولو کې مرسته کول غواړي. د میرمن مارکل سره د ګل پورز د ملاقات وروسته احمد داوتوګلو ویلي هغه او میرمن مارکل په یو شمیر ګامونو سلا شوي. وزیر اعظم وایي د جرمني او ترکی ایجنسی به د انساني قاچاقبرو یا سمګلرانو پر ضد په ګډه کار کوي او د غیر قانوني مهاجرت مخانیولو لپاره به د جرمني سره په شریکه ترکی د پولیس او امنیتي ځواکونو کوششونه زیاتوي. تیره هفته د جرمني او فرانس داخله وزیرانو د ترکی لخوا غیر قانونی کډوالو مخنیولو کې په ناکامۍ مایوسی سرګند کړي وه. که څه هم انقره د یورپ سره د کډوالو مخنیولو وعده کړي. تیره میاشت د ترکی نه یونان ته 8000 کډوال اوختي. دغه شمیره یو کال وړاندې هم په دغه عمره موده کې 2.5 چنده زیاتوالی دی. که څه هم د جرمني او ترکی مشرانو اعلان کړی دی چې دوی اوس په یو لار دي، خو څېړونکي وایي د 3.5 ارب ډالر مرستو د کنټرول او استعمال په سر اوس هم اختلافونه موجود دي. د کوم چې یورپ د ترکی سره واده کړي چې په خپل هیواد کې دننه 2.5 میلیونه کډوال اوساتي. بلخوا د شام الپو ښار کې د روس هوایي بمباری لوبجي تخته کوونکو په زرګونو خلکو ته د ترکی لخوا د خپل سرحد پرانستونه انکار دغه مسله نور هم خراب کړي ده. یورپی یونین وایي د ترکی لخوا د سرحدي پولي پرانستل د دوی اخلاقي فرض دي، خو د ترکی میډیا وایي یورپ په خپل د کډوالو لپاره خپل سرحدونه نور هم سخت کړي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاب کډر منور دونکو خبري خبرونه واشنگتن ډي سي څخه اوري او سم د امریکا په باب معلومات چي د امریکا په نیو هامشير ایالت کې صدرتي کاندیدان د مقدماتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د دوشنبه تر نا وخته پوري په تماسونو بوختو. په دې باب د وایس اف امریکا آشنا رادیو او ټلویزیون خبريال شاغل ایوب خاورین صاحب هم په نیو هامشير ایالت کې دی او دغه پروسه لنزدې څخه ساري. خاورین صاحب دا وخت له مور سره په ټلیفون باندې موجود دی. سړی مسې په خیر علي.
سلام کاکا صاحب، تاسو یو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
و علیکم سلام، ډیره مننه.
میرا پنی نو دغوس زید بارنی سندرز جو دیموکرات تایید ده. نو به درته تشریح کوم چې د نیو همشایر چیرته ده او په دې کې څه روان دي.
میرا پنی
نیو همشایر د متحده ایالاتو د امریکا په شمال ختیځ کې یو ډیر کوچنی ایالت ده. شپږ څلوېښتم ایالت د نفوسو په بنسټ باندې د نفوسو په تناسب باندې یو اشاریه درې میلیونه نفوس لري. ټول شاوخوا یو میلیون د رای ورکوونکو رای ورکوونکي لري. په دې کې د پنځو د شپږو لکو خلک رای ورکوي. څه شی کېږي په دې کې؟ عمومي ټاکنې کېږي. داسې خلک ځي رای اچوي. جمهوري غوښتونکي خپل کاندید خوښوي، دیموکراتان خپل کاندید خوښوي. جالبه دا ده چې د دومره وړوکی ایالت ده خو د دې اهمیت او ارزښت په دې کې ده چې دا لومړی ایالت ده چې خلک رای اچوي. دوم په دې ایالت کې څه باندې څلوېښت فیصده خلک بې طرفه دي، یعنی نه دیموکراتان دي او نه جمهوري غوښتونکي. دوی چې د چا پرېکړه وکړي، دوی چې کومې خواته ولاړ شي، د هغې اغېز په ټول هېواد باندې دا د یوې نمونې په شکل باندې د دې پته لګوي یا دا معلومېږي چې په هېواد کې کوم یو کاندید ډېر محبوبیت لري. په دې ایالت کې د په دیموکراتانو کې سانډرز تر خپل سیال هیلري کلینټن ډېر وړاندې ده. یعنی داسې اټکل کېږي چې شاید پنځو سلو تر شپېته فیصده رایې سانډرز واخلي او په مقابل کې هیلري کلینټن چې هغه به کمی رایې اخلي. خو سانډرز دلته د ګاونډي ایالت ورمونټ سناتور پاتې شوی ده. په دې سیمه کې ډېر محبوبیت لري. په جمهور غوښتونکو کې بل ډول ده. هلته ټرمپ چې په خپله یو میلیاردر د سیاستمدار نه ده، اما دا ځلې دی پر مخ روان ده. د جمهور غوښتونکو ګوند د نور کاندیدان ټول اور په هغه نه شل سلنه یا شل سلنه لاندې دي. دا ویل کېږي چې ټرمپ به د دیرشونو تر پنځه دیرش فیصده په منځ کې رای به ټرمپ واخلي. ورپسې لس دولس دیارلس په دې کې مارکو روبیو ده، کروز ده، جیب بوش ده، کریسټی ده. دا خلک به داسې د لسو شاوخوا کې لس فیصده شاوخوا رای به واخلي.
او خاورین صاحب، تاسو په خپل هم نیو هامشر کې یاست، داسې راپورونه دي چې واوري شروع شوي دي او امکان دی ولري چې دغه واوري به هم هغه رای ورکوونکي چې دی رای ورکوي د هغه راتګ به انتخابي مرکزونو ته ډیر اغیزمن کی. په خپل تاسو څه ویني؟
خبرم دغه زه د اوس چې دی برني سندرز له غونډې را چې ورنیوتلو نو واوري لګ لګ خی و روانه و. چې ډیر څه درې ساعته بعد زه راوتلم، ما موټر باندې شپږ انچه واورا پراته و د موټر خلکو پکولي. خو ګوره په دې انتخاباتو پورت باندې کمال دا ده چې کوم کاندید خپل رای ورکوونکي دومره متحد وي، دومره هغه لیوال وي د خپل کاندید دپاره چې هغه سختي وګالي راووځي. کاوا ډېره ښه وي، دا خو یو زحمت یو کار خو دی چې د کور راوځي ورای اچي. خو کمال په دې کې دی چې یو نن په اکثریت ویناوو کې د کاندیدانو چې دغه خپل غونډې اوس هم روانې دي، دوی خلکو ته دغه وایي چې سبا راووځي اوځي رای واچوي. نن هم هوا ډېره خرابه وه، زما موټر چې بېرته راتلمه درې څلور ځلې په لار کې خوېدو، ډېر په احتیاط خلک روان ول. خو خلک په دې انتخاباتي پروسه کې برخه اخلي، دوی په دې ویاړي چې مړنۍ ایالت ده کاندید غوړه کوي. د شپې په دولس بجې باندې په ځینو ولسوالیو کې رس ووایم چې په ځینو ځایونو کې کلیو باندو کې د شپې په دولس بجې د رای مرکز خلاص پیلېږي. یعنی هغه لومړني خلک چې رای اچوي،
یعنی د شپې په دولس بجو دغه مرکزونه خلاصېږي، نو بیا تر څو بجو پورې به هم دغه پروسه روانه وي.
دلته چې دا ډیر د خلکو په دې کې ازادي لري، هر منطقه هر کلی سیمه خپل اختیار لري چې د رای مرکز څو وخت پرانیزي او څو وخت بندي. نو دغه سیمه دوی د ځان لپاره دا ویاړ ګڼلی. دا هغه سیمه کې په هغه کلي کې ډېر یو نفوس یې ډېر کم دي. ټول په 2015 کې ټول څلورویشت کسان د رای ورکولو وړ دي. یعنې څلورویشت کسان یې د اتلسو نه پورته څلورویشت کسه په دې کلي کې اوسېږي چې د شپې دولس بجې دوی خپل دغه رای اچوي او په ټولو مطبوعاتو رسنیو کې دوی یادېږي چې د هغه ځای نه پیل شي. یا نور عمومي په دغه لوی ښار کې چې دلته د مانچستر ده او سره ډيري ده او هاټسن او دا د کانکورس دی. په دې کې سهار چې ته په شپږ بجې پیلېږي چې ته وو بجې پیلېږي سمازګر د چې تر پنځو شپږو پورې کله کله داسې مو چې رای ورکوو چې په قطار کې ولاړ نو پرېکړه کولای شي د رای مرکز چې یو ساعت نور مو غځي
سامد ډېره
پابندي نشته.
خو د رنګ دی خاورین صاحب چې د موضوعګانو باندې کلیزی په نورو خبرونه کې پښتنې وکړو وخت به خې کم دی. ډیره مننه البته له تاسو څخه کور مودان او د ځان خیال ساتئ.
ډیره مننه ستاسو
نوم مننه.